کړي
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې تشویق کړي دي خصوصا دغه یو سړی دي موږ یو ول سوالي ور کړی دا ودته خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کی تشویق درې بولا سونه ورته رانی بول مساجد جوړ کړل مدرسو یې مدرسې جوړ کړل دا ډیر کارونه ده ما ته وایي چې دا ځکه د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته هم چې دا ولي کې چې نه لیکم هغه به زخپل کوم خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په فرای اخلاص باید کار وکړي او په ډیر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د جکار څخه د ځن سبب وګرځي
د فداسیال کې چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلي شوې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستي موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونه شي په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د زغم له غوښتنو سره سره د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سېشنبه وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي دبداسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي دوی د اسرایلی یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د کراری پر ایجاد هم بحث کوي د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي د امریکا متحده ایالاتونه مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې ساري حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40 زره ډیر فلسطینیان وژل سوي دي دغه جګړه د غزې تړانګې د 23 لکه اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي پراخه ویجاړې یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
دار وشات. ننګیال تلینش په خبرونه کې د دی ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړیم، نه طوفان را ماته کړم سیلابو وریم.
د داستانونو لږ پاړونکې عزت الله پیشان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای سو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خولې خوند مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هېڅ شي ته مې
ځای. او په دې خپرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واورې، او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په را ایستلو کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین جینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ، او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال پر ژوند او فن خبرې وکړې، او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس پغک کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتساپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادي مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږیشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پند خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله پخوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه وو، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښت کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان په سر کې وو پستومان نه شو، دغه مجد څه د پیړۍ شته دا نکله دا نکور خبر دې چیرته نو په طوفان نه شو. دغه
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او اقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو.
خیب خپل مکه سریخ کا حسق بیوی سر دورو پا چیر مل ده هر کاروان نشباگر درمل تر و لیگی دستور گمیب خلو بیاد نشیخ پا خلو تر وسیح سلمان نشباگر.
ما راوړه له پناه ورته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم چې ما پرستان شو داغر ته وغږېدې. ما مې عقلې خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
میم د یو لمینې پیمان نشو دا غر، لغیږې د معشوق وطن روان نشو دا غر، جیب جیب هر ګړنګ د ډک لمینې د مولا، چې تش لا زانګونا د آزان نشو دا غر، گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے، خالی درو ہلے لیا قربان نشو دا غر،
همدا چې په ذهنونو کې مشر دی او جګړه دا پیړی وشوې چې شار دی او ودان نشو دا غر، د خپل سپیره تقدیر په سرو غرمو کې لولپیو زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لسګونو ترهی شعرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
ڈبرو پزنگن سر مور ہوندے لما سرا ستومان نشدا گھر.
یار محمد پردیس دے اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کرل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ، او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال ارواد شاده شي. لنن شپږویشت کاله مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو، د ده څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې: ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی بزغلی، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې یم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړم سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تمی چی بای للای پدی سخت نیمگڑیم. ستا د بیلتان غم تا هیچ غم د دنیا غم نده، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شما، یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شما، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واورئ، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځې د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف ووایې یا هر څه چې وایې ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته دی په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یوه رنګینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یوه رنګینی ده، یوه منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګري ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارز د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړي دي چې چاپ شوي دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړي دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولی دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو لپاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتنه مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کوو تر هغه مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه وه. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې تر لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه آس کسان و چې هغه په ادبیات کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکراوند یې درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه فیصله سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولی شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولی شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه وه چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې کې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څرنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ و بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره وه چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمره نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم اداقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیوي چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسه ډیر مشهور شوه او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باز کوي او خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولی په داسې حال کې چې تاسو معلومه د ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عام وي، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتي او نورې ټولنیزې ستونزې هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېرېږي په پیغام هم ځان پوه کړي او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي یو بېلګه ورته وړاندې کړو چې داسې لیکنه
هم کېدای سي. د عزیز نسین کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسین ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړي دي او په دې باندې یو وخت یو نقد ملوثي و د یوه ایراني لیکوال هغه لیکلي و چې د عزیز نسین داستانونه په ډېره عالي فارسي عامیانه ژبه باندې ترجمه شوي دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي اخه خوان دی وځي څنګه
دا ډېر دقیق ارزونه سوي ده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دی ډېر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل دی چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي. نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په د مکتب ورستیو راکیوم سمفونه کومه نو په دا باندې مثلا نه خلاص دی اوس زه دا یارو سیدی دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه د پښتو څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړي چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وی کاروم. نو دا چې څنګه بریالی سوی ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پی په ویدلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې؟
ما تر ډېره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو په هغې کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په اصطلاح سره نمونه یس زما د ځین څه ووتله خو ما داسې
کولهو
چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم
یعنی پخپل زوخ باندې قصې
انتخاب وو مې بیا ورسته پښتو دغه کوم
پیژن څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي سي لږه څه څه سره مخامخ شي
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې باید ورسره پام وکړي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي دا چې ما اوس ورته چې انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکل دي هغه دا دی چې زه وګورم چې دا د ټولنې داستان د دغه په اصطلاح سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څوند سر خوري. افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه به څوند په پوی خو به سي خو څوند خوند به ورکړي څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني. نو اکثره وخت د ځای ستونزې سره زه د مخسو یم په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه ش کوم چې هر ښه کیسه چې هغه په انګلیسي کې ښه کیسه یا عالي کیسه یې هغه زه د خپلې ټولنې دپاره انتخاب کړم دغه معیار ته په کتو سره. ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دغه کیسې کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د داستان سره لکه د اوبو د جریان سره. داسې نه دي چې دې د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبه وي. صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دغو ټکو ته هم باید پام وکړو.
د همدې له خاطره ډېر کره کتونکي دا وایي چې هر څه نه ژباړل کېږي. پېژاند صاحب منم کور ودان. دا سجیر اړوي مجلې په دې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بی وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
د خلی خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کېږي. مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیا به مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا را پام شي وایي به ناروغ نه دی مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې وي ته کش نه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی. تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کلی وې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هېڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته ژیر شوی. کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لاشنه ولاړ و. یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ را وکړ. دننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا را تود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم هماغسې ژېړ زبېښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم خو ژېړوالی به یې له تندې نه وي. که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ را وکړي نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغه سوریزو نه و پوښلی. لمر و.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدې. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شامقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړې شي. دوی وایي چارواکي دې د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د کانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نو دا ډېرو ځایو سره ځي، مختلف ځایونه جوړ کړي جو سره مقصد د بامیانو د خواسوم راځي، د کلات خواسوم پخوا راتللی دی، اوس نه ملمېږي. د شاغه د مشتش د وطن د شاغه د ورو سره ځي. د کابل څخه عموما لینه پخوانو مارکې له کابل ډباره وه، ډېره ښه ډباره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه د توخ خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نو داسې دی، ګای نیکې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي او اجوره نه پرې وکرار نه لري. ایران ته ځي، هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزورې دي. واسکارونه سره ټیټ چې داری خو هم یو بازار ټیټ دي، هم یو په دې کارو خو بیا هم خلک مجبور دي د خپلې خواري او د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا نیکې پر ځان زور چیرې او په دې خو نو بیا هم هغه کور او ګزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا یې د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو کانو په را ایستلو کې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې زموږ سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری ده، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرده خلک ښه روزي پر پیدا کولی شو چې صرف حکومت موږ ته اول لګړ چې دا خلک ګرده غریب دي د پیسو د دې غوښتنه زموږ ته په اول سر کې ونه کړي، او درېیم قدم کې چې دا کار وشي بیا به نو حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای چې سبا ونړېدي موږ باره در به دارې بله چې ورور یې داسې ځای جوړ شي څلور پنځه سوه متره ځای چې د اقتص پیس هزان پر راټول شي.
تسبیح په افغانستان او یو شمېر نورو اسلامي هېوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. له دې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح له دې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان مڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா தலை நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதினா ले नस्कोर वंदे तशवम खुदेन नसीबा बदलवम दे कबलवम खुदेन नसीबा बदलवम दे कबलवम खुदेन प्याले नस्कोर वंदे तशवम खुदेन प्याले नस्कोर वंदे तशवम खुदेन سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خودنا
تندے ماتوں دے لگو ما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو